دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
بیان احمد الله ارچیوال د امریکا دفاع وزارت د طالبانو لخوا پر کندهار هوایی ډګر پرونی توغندیز برید غندي او خبرداري ورکوي چې دا ډول برید به تاوتریخوالی زیات کړي. طالبان وایي پرونی په کندهار هوایی ډګر کنش می توغندی توغولي او خپل موخه یې وشته ده. خو د پینټاګان ویان جانکر بي وایي دا توغندی له هوایی ډګر لری پریوتی او مرګ ژوبل نه لري. په افغانستان کې د امریکایي عسکرو یو لوړپوړي چارواکي هم رسنوي ته ومنله چې پر هوایي ډګر برید شوی خو مرګ ژوبله نه لري. پینټاګان دا برید پارونکی بولي او زیاتوي دا ډول پیښې د افغانستان د سولې خبرې له ماتې سره مخ کولی شي. د پینټاګان ویان جانکر بي زیاتوي چې دوی او متحدین یې تل د خپلو سرتیرو له ځانه د دفاع حق لري. خو د ده په وینا په افغانستان کې اوس مهال د روانې جګړې له سیاسي لارې پای ته رسولو لپاره د امریکا ټول تمرکز پر ډیپلوماتیکو هڅو راڅرخي. بلخوا د کندهار هیڅ یو ملکی او نظامی مسئول په دې اړه څرګندونو ته نه حاضرېږي. که څه هم د کندهار هوایی ډګر ټول مسؤلیت افغان ځواکونو ته سپارل شوی خو د پینټاګان د معلوماتو پر بنسټ هلته اوس هم د ناټو د پوځیانو سربیره 200 امریکایي عسکر ځای پر ځای دي. کابل ته د پاکستان د ولسي جرګې د پلاوي د لیږدولو الوتکه په حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر کې د تخنیکي ستونزو له کبله بیرته اسلام آباد ته ستنه شوه. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق وایي چې کابل ته د پاکستان د ولسي جرګې مشر اسد قیصر راتګ ځنډول شوی دی. دغه پاکستانی ډیپلوماټ نن په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي چې دا سفر په کابل هوایي ډګر کې د پروازونو د تړل کېدو له امله ځنډول شوی دی. صادق خان ویلي چې د پاکستانی پلاوی د لیږدولو الوتکې ته په هوایي ډګر کې د کوزیدو لږ مخکې خبر ورکړل شوی چې د امنیتي ګواښ له امله ناسته نشي کولی. خو د افغانستان د ملکي هوایي چلن اداره وایي چې د کابل هوایي میدان په 5 راب کې د تخنیکي ستونزې له کبله ټولې الوتنې د 1 ساعت او 40 دقیقو لپاره ځنډول شوي وي. دغه ادارې وایي نعیم صالحي وویل یاده ستونزه اوس مهال له منځه تللې او ټولې الوتکې کولی شي عادي الوتنې وکړي. ټاکل شوي وه چې نن د پاکستان د ولسي جرګې د رئیس اسد قیصر په مشرۍ پاکستاني پلاوی کابل ته سفر وکړي او له افغان چارواکو سره د کابل او اسلام آباد د اړیکو د ښه والي او پر نورو اړوند مسایلو وغږیږي. کابل کې د دغه پلاوی راتګ لپاره ځانګړی چمتووالی نیول شوی او د دغه ښار پر یو شمېر لویو واټونو باندې د افغانستان او پاکستان ګډ بیرغونه ځوړند شوي دي. افغان چارواکو د میدان وردګ ولایت په 200 ورسوالۍ کې د ځایي غیر مسؤول قماندان عبدالغنی علیپور قرارګاه د نیولو ادعا کړې. د 203 تندر قلی اردو د 5 پلې لیوا د رسنوی دفتر تیر ماښام په یوه اعلامیه کې وویل چې د علیپور قرارګاه د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ګډو عملیاتو په پایله کې نیول شوې ده. دغه ځواکونو 13 ورځ د 200 ولسوالۍ په لومړۍ برخه کې په همدې هدف ځانګړي عملیات پیل کړي. په اعلامیه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. قومندان علیپور شاوخوا 3 اونۍ د مخه منلې وه چې د دوو وسلوالو د میدان وردګ په 200 ولسوالۍ کې له امنیتي ځواکونو سره د جګړې پر مهال د ملي اردو یوه څرخي الوتکه نسکوره کړې وه. په هغه پیښه کې د 4 پیلوټانو په ګډون 9 تن امنیتي منصوبین ووژل شو. دې پیښې پراخ غبرګونونه وپارول چې له کبله یې امنیتي ځواکونو په سیمه کې د علیپور د نیولو عملیات پیل کړل. خو دوی وایي په خپله علیپور له هغې سیمې وتلی دی. تاسې له امریکا غږ رادیو خبرونه اورئ. بریتانوي چارواکو د کووید-19 ضد استرازینیکا واکسین تر 10 کلونو کم عمره لویانو ته د نه ورکولو سپارښتنه کړې. د دوی په وینا شواهدو ښودلی چې ښایي د دغه واکسین ډوز د وینې له غوټه کېدو سره تړاو ولري. دغه سپارښتنه داسې مهال کیږي چې د وینې د غوټه کېدو ډېرې نادرې پیښې ښایي د استرازینیکا له جانبي عوارضو څخه وي. خو دې ادارې بیا هم ټینګار وکړل چې د دغه واکسین ګټې د هغه له خطرونو زیاتې دي. یو شمېر هیوادونو خپلو ځوانو وګړو ته د دغه واکسین کارول 13 میاشت د لنډې مودې لپاره وروسته له هغې وځنډول چې په یو شمېر سیمو کې د وینې د غوټه کېدو پیښې ثبت شوي. وروسته له هغې چې د هغو 19 کسانو چې د استرازینیکا واکسین ورته لګول شوي و د مړینې راپورونه خپاره شول، بریتانیې وویل نور به تر ډېره دغه واکسین له 10 کلونو کم عمره لویانو ته ورنه کړي، بلکې هغوی به بل بدیل واکسین ترلاسه کړي. امریکا میشتو ایرانی فعالانو له ولسمشر بایدن څخه پر ایران د امریکا لخوا د فشارونو غوښتنه کړې. 300 امریکا میشتو ایرانی فعالانو په یو لیک کې د متحده ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن څخه غوښتي چې د ایران پر وړاندې سختې پالیسۍ ته دوام ورکړي. دغو مدني فعالانو د پوهنتونونو استادانو په یو ګډ بیان کې د ایران د حکومت اقداماتو د بشري حقونو سابقې په هیواد کې دننه او بهر د مخالفانو ځپلو ته په اشاره د امریکا له ولسمشر غوښتي چې د یو سیکولر، ډیموکرات او ناتومی جمهوریت لپاره د ایران د خلکو د هیلی کلک او فوري ملاتړ وکړي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون اعتراف وکړ چې هیواد یې تر ټولو په بد حالت کې دی. د چې په پیانګیان کې د خپل واکمن ګوند په یوستره غونډه کې وینا کوله، وویل چې د خلکو په ژوند کې د خوالي راوستل ان تر ټولو په ممکن بد حالت کې چې هیواد یې اوس ورسره مخامخ دی، او پر راز راز او سترو ننګونو برلاسه کېده د ګوند غړیو له فعالیت سره تړلې چارې دي. د چارو کتون کې هم دا خبره چې د شمالي کوریا مشر چې د واکمنۍ لسیزه یې پوره کېدو ته نږدې ده، له خورا سختو چیلنجونو سره مخامخ دی تاییدوي. د لوبو له ډګره وروستۍ خبر دا دی چې په کابل کې د نجونو د باسکټبال سیالیو په دوهمه ورځ د کابل الف لوبډلې د کندهار لوبډلې ته ماته ورکړي. د افغانستان د ملي المپیک کمیټې غړي قاري مجیب زاده نن رسنیو ته وویل دغه سیالۍ تیره ورځ د اوو لوبډلو ترمنځ پیل شوي. د هغه په خبره له کابل دوه او له هرات، غزنی، کندهار، بلخ او بامیان ولایتونو څخه یوه یوه لوبډله په دې سیالیو کې ګډون لري. د قاری زاده د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ 15 ورځې دوام کوي چې هدف یې هم د ملي ټیم لپاره د غوره لوبغاړو ټاکل دي.
دا د دې سات خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای اووري. لومړی به دا راپورټ راوخو. افغان چارواکي وايي د امنیتي اندیشنو له امله د کابل حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر کې د پاکستان د پارلمان رئیس په مشرۍ یو پارلماني پلاوی الوتکې ته د کښېنستلو اجازه نه ورکړه سوی. د پاکستان د پارلمان شپارس کسیس پلاوی د ولسی جرګې د رئیس په بلنه کابل ته په رسمي ډول ورځنی سفر را روان و. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شینواری په رپورت کې واوري.
د ولسی جرګې د دارالانشا رئیس عبدالقادر وطندوز زازیاوی چې د امنیتي اندېښنو له امله نن د پنځشنبې له غرمې وړاندې د کابل حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر کې د پاکستان د پارلمان د رئیس اسد قیصر په مشرۍ د یو پلاوی د سپرلې الوتکه حکته نه شوه او بیرته اسلام آباد هوایي ډګر ته ستنه شوې ده. ښاغلی زازی امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې دی په خپل هوایي ډګر ته د میلمنو د هرکلي لپاره ورغلی و، خو د هوایي ډګر د کنټرول ټاور څخه د پاکستاني پارلماني پلاوی د سپرلې الوتکې پیلوټ ته په هوایي ډګر کې امنیتی ګواښ خبر ورکړ شوی و چې لامل یې د الوتکه د کابل حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر کې د ښکته کېدو پر ځای بیرته اسلام آباد ته ستنه شوه.
کنټرول ټاور چون په شریکه د خارجانو دوستانو او داخلیانو په لاس کې ده، هغوی له خوا نه اول راغی چې تیاری ته د نشست اجازه نه ورکوي. دا چې کله مونږ د هوایي ډګر مسؤلین له وغوښتل، هغوی وویل چې د رنوی تر څنګ اخوا ته یو ځای باندې دوی کار کولو، کندنکاری کوله، په هغې کې انفجاري مواد پیدا شوي وو. بیا د دې لپاره چې د مسافرینو د سر ژغورنه کړي او احتیاطي کړي، نه یوازې زمونږ د هیات تیاری ته بلکې سلور نور پرواز هم ودرول، کنسل یې کړل.
د پاکستاني پلاوی الوتکې ته ویل شو چې په فضا کې ووسی که مشکل ژر حل شي نو الوتکې ته به د کیناستو اجازه ورکړي. خو هغه ویل چې د پاکستاني الوتکې پیلوټ د کابل په فضا کې د شلو دقیقو الوتنې وروسته بیرته اسلام آباد ته رسېدلو پرېکړه وکړه.
او همداسې نور تیارې هم د ولایتونو راغلي وې. ځینې تیارې او پرواز په حالت کې و، دا ټول ودرېدل، یعنې یوازې د هیات مسله نه وه. بیا شل دقیقې وروسته پاکستان تیاری او د پاکستان هیات په دغه تیاره کې تصمیم نیسي چې تیاره بیرته لاړه شي اسلام آباد خواته او اسلام آباد کې نشست وکړي. هغه د دوی خپله دغه فیصله وه په خپل منځ کې په تیاره کې.
دغه شپاړس کسیز پاکستاني پارلماني پلاوی د افغانستان د ولسي جرګې د رئیس میر رحمان رحماني په رسمي بلنه کابل ته سفر کوو. د ښاغلي میر رحمان رحماني په مشرۍ د افغانستان د پارلمان یو پلاوی د تیر 2000 میلادي کال د نوامبر په میاشت کې اسلام آباد ته سفر کړی و. عبدالقادر وطندوز زازیاوی چې اسلام آباد ته د الوتکې د سرېدو وروسته د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني د پاکستان پارلمان رئیس اسد قیصر سره په ټلیفون خبرې کړي او پریکړه وشوه چې ژر به له کابل څخه د پاکستان د پلاوی د لیدنې لپاره نوې نیټه وټاکل شي. افغانستان د پاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان هم د خپل ټویټر په پاڼه د کابل له فضا څخه اسلام آباد ته د پاکستاني الوتکې د سرېدو علت امنیتي اندېښنې بللې او ویلي دي چې الوتکه د ښکته کېدو په حال کې وه چې د کابل هوایي ډګر د کنټرول ټاور ورته وویل چې هوایي ډګر د امنیتي ګواښ له امله تړل شوی دی. خو د افغانستان د ملکي هوایي چلند د خپلواکې ادارې ویاند محمد نعیم صالحي وایي هوایي جګړې تخنیکی سوز د لامل د یو ساعت او شل دقیقو لپاره تړلې وو. خغلی صالحی امریکا غا غشنا لري ته ویل چې سوز د 15 برم په ساعت کې پیښه شوې و.
مشکل تخنیکی انده
کومه کوچنی ستونزې چې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د 15 برم په ساحه کې پیدا شوې و هغه حل شوې او بیرته الوتنې په عادي بڼا پیل شوې دي.
که نورمالش برګشته.
سره سره د پاکستان د پارلماني پلاوی سفر لپاره تازه انټرنټ د ټاکل شوې. خو ولسی جرګي چارواکي وي دا سفر به ډیر ژر وشي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هېروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو دا او تاسو زموږ د خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، نن په افغانستان کې د روغتیا نړیواله ورځ ولمنځل شوه. دا امر روغتیا وزارت وایي چې شاوخوا 15% افغانان روغتیایي خدماتو ته لاسرسی لري. دغه وزارت وایي که څه هم په افغانستان کې روغتیایي خدماتونه شسوي، خو لا هم هر کال زیات شمیر افغانان د لوړو مصرفونو په ترسره کولو سره بهرنیو ملکونو ته د درملنې لپاره ځي. دغه وزارت وایي هڅه کوي په روغتیایي سکتور د خلکو باور پیاوړی کړي. نورحال زموږ د خبريالي لیمینیازي پر پورت کې باوري.
په افغانستان کې د روغتي او رس په داسې محل منځل کېږي چې لا هم د دغه هواد ډیر اوسیدونکو په روغتي سکتور باندې بې باور دي او د درملنې لپاره بهر ملکونو ته سفر کوي. د امر روغتي وزارت وایي په یو کال کې د افغانانو لخوا په بهر ملکونو کې د درملنې لپاره 250 تر 300 میلیونه ډالر مصرفيږي.
په 2013 کال کې یو ورزونه پر اساس په کال کې حدودا 250 تر 300 میلیون ډالر د افغان ناروغانو له طریقه بهرنی وادو زموږ غونډي وادو کې د روغتیاي خدماتو لاسرولو لپاره مصرفيږي. د کورونا په دوره کې دا ډیر کچه ټیټ شوی ده او د روغتیا وزارت د افغانستان د دولت د رهبری طرح او عزم اوس پر دې ده چې دا ټیټواله وساتو خدمات افغانستان د نن ایجاد کړو.
د امر روغتیا وزارت په وینا د محل په ټول افغانستان کې 3,600 روغتیا مرکزونه موجود دي او یوازې 15% افغانان روغتیا خدماتو ته لاسرسی لري. د روغتیا نړیوال سازمان هم وایي چې د افغانستان یو شمېر سیمو کې روغتیا خدماتو ته لاسرسی محدود دی.
Other factors contribute to inequities such as poverty and
فقر، بیکاری، لننګونو ډک چاپیریال، د جندر نابرابري او په دې وروستیو کې د کووېډ 19 وبا دا ټول هغه عناصر دي چې ټولنې ته او په نهایت کې د روغتیا او وسایني په برخه کې د خدماتو په وړاندې کولو باندې منفي اغیز کړی دي.
عدالت صحیح باید در سیستم
مونږ باید روغتیایي سیستم کې روغتیایي عدالت پلي کړو. په ولسو ولایتونو کې روغتیایي مساوات وجود نه لري.
کته هم په تیر شاوخوا شلو کلونو کې نړیوال ټولنه له افغانستان سره د روغتیا په برخه کې په سلګونو میلیونو ډالر مرستې کړې، خو لا هم په یو شمېر لرو پرتو سیمو کې روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ستونزمن دی او خلک اړ دي یو روغتیایي مرکز ته د رسیدو لپاره ډیر مزل وکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې اصلي هدف یې په افغانستان کې د روان د څلوېشت کلن تاوتریخوالي ختمول دي. ښاغلی غنی وایي داسې یو سول نه غواړي چې د یو بل جنگ پیل وي. ښاغلی غنی د سولې د لارې نقشه داسې مهال اعلانوي چې ټاکل شوی روانه میاشت په ترکیه کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د افغانستان د سولې په تړاو یو نړیواله غونډه جوړه شي چې لا یې دقیق نیټه نه ده ټاکل شوې. نور تفصیل زموږ د خبريال حکمت سروش په رپورت کې واوري.
د نظام
ولسمشر محمد اشرف غنی له نامحدود جنگ څخه عادلانه او تلپاتې سولې ته رسیدو لپاره د خپل پلان په اړه معلومات ورکوي. دغه پلان د سیاسي توافق، د سولې حکومت او سولې دولت او مارکیټ جوړونې درې پړاوونه لري. ټاکل شوی دغه پلان په ترکیه کې د افغانستان د سولې په تړاو جوړیدونکي غونډه کې وړاندې شي. ښاغلی غنی او زلبیا ټینګار کوي چې طالبان باید د اوربند څخه بیره ونه لري.
ختم خشونت 42 ساله به صورت اصلی هدف نیست، نه صلحی که باز مقدمه یک جنگ دیگه شد.
د مصالحې عالي شورا ویلي چې د ولسمشر غنی د پلان تر څنګ پر لسګونو نورو طرحو او نظریاتو باندې بحث کوي تر څو د ترکیې غونډې ته د اسلامي جمهوریت په استازیتوب یوه واحده طرحه وړاندې کړي. خو طالبان ټینګار کوي چې د افغانستان د روان کړکېچ د واري یوازنۍ د حل لار د دوهې تړون پلي کول دي.
طبیعي ده چې ستونزې به په دې کې چې آیا طالبان چې مخالف لوري دي دا طرحه مني که نه مني، او د دې منلو لپاره هغوی باید خپله طرحه وړاندې کړي، مقایسوي به کو، استدلال باید وشي، بدیلې وړاندې شي چې کوم یو د ملت په ګټه ده.
معقوله طرحه ده زموږ د ولس د استازو په توګه دا طرحه ورسره تاییدوو، ځکه یوازینۍ لاره هم که غواړي هر څوک راتلونکي کې نظام کې یا د حکومت پر راس کې قرار ولري باید ټاکونو د لار راسي. یوازینۍ لارې هم دغه ده چې د ولس پر رای راسي او د ولس په انتخاب ووسی.
د ملګرو ملتونو او نورو اړوند هیوادونو استازي په دوحه کې د اسلامي جمهوریت او طالبانو له مذاکراتي ټیمونو سره د ترکیې د ناستې په اړه سلام مشورې کوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون اندېښنه ښودلې چې هیڅ یو طرف هم تر اوسه افغانانو ته د دې غونډې د اجنډا او پایلو په اړه معلومات نه دي ورکړي.
په دې ناستو کې ټول اړخونه هڅه کوي تر څو د ترکیې د ناستې د لا ډېر اغیزمنتوب په خاطر پر داسې یو اجنډا توافق ته ورسیږي چې د دواړو خواو مشترک نظر او نږدېوالی پکې منځته راشي او د افغانستان د خلکو د غوښتنې پر اساس دا پروسه مخ ته ولاړ شي.
په افغانستان کې د جګړې د مخنیوي لپاره د دې ټولو هڅو سره سره د جګړې دوام. طالبانو ویلي د کندهار پر احمد شاه بابا هوایي ډګر توغندي اورولي چې د افغان ځواکونو تر څنګ بهرني ځواکونه هم پکې میشتي، خو د کندهار پولیس وایي چې توغندي هوایي ډګر ته نشتې لګېدلي او چاته یې زیان نه دی اړولی. طالبانو تر دې وړاندې ګواښ کړی و که پر دوی هوایي بریدونه ونه درېږي نو پر وړاندې به اقدام وکړي.
کورونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. په افغانستان کې شدینه خبریالانې له افغان حکومت څخه غواړي چې له طالبانو سره د مذاکراتو پر میز دي د دوی د حقونو او د تیرو شلو کلونو لاستراوړونو د خوندې کولو موضوع مطرح سي او د سولې په مذاکراتي ټیم کې دي د شوزو ونده هم زیاته سي تر څو شزي په خپل وکولای سي خپل غشتنې په خپل مطرح کړي. نور حال له کابل څخه د امریکا جغ د خبريالي لیمې نیازی پر پورت کې واوري.
په کابل کې اوسمهال خزینه خبريالانو له حکومت سره خپل اندېښنې شریکي کړې چې د بیان ازادي پر رسنیو کې کار کول او په ټوله کې د خزینه خبريالانو حقونه باید د سولې په مذاکراتو کې د سری کرخې په توګه مطرح او ترې دفاع وشي.
یعنی موږ دې ته حاضر نه یو چې موږ په دومره قرباني او سر دغه لسرونه درلودلې دي اوس موږ له لاسه ورکړو. واقعا اوس هغه پخوا وخت نه دی. میرمنې را ژوندې شوې دي، دوی خپل پخو درېدلې دي او دوی به خپل هغه حق چې دی په مسلمه توګه دوی دغه څخه خپل دفاع کوي.
خزانه خبريالان او د بیان ازادي همدغه سي د اطلاعاتو تلاسسي ځینې اکثریت کوم لسرونه چې موږ لرو هغه باید په نظر ونیول سي او په دغه طرحو کې شامل سي. خبري اعلامي اندېښنه لري چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې موافقه وروسته باید د دوی حقونه او د تورو شروع کولو لاستراوړنې خوند شي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر په خپل ټویټر کې د سولې پروسه کې د افغان خزو پر وړاندې ټینګار کړی دی.
موږ وایو چې موږ تیر داسې لرو هغه باید حفظ کړو، زموږ چې نه یوازې هغه حفظ نه کړو، ما ته باید زما د پرمختګ ضمانت راکړي، نه یوازې د پوښه خبرو بیا به څلور وزیر درته په کابینه کې در کاندي بیا وایي چې خو بس هم دومره کنه اوس خو ټولنه داسې ده اوس خو ټولنه د پاره تاسو باید داسې وکړئ همیش دا د قربانۍ وګړي باید منګه ووسیږي.
افغان حکومت ټینګار کوي چې د سولې په پروسه کې د ښځو له حقونو څخه دفاع کوي.
ارزش‌های جمهوریت چی است؟ آزادی بیان است، جامعه مدنی است، نقش زنان است در افغانستان.
د طالبان او حکومت ترمنځ د سولې د خبرو اترو په جریان کې خزیان دي خمنې دي چې آیا له سولې وروسته به طالبان په ټولنه کې د دوی پراخه حضور مني کنه. اکثریت خزی وایي هغه سوله چې د دوی حقونه د بیان ازادي او نور ټول مدني او انساني حقونه به خوندې نه وي دوی ته د منلو وړ نه ده.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
دا هم نړیوال رپورټونه. کانبرا د چین سفارت ژورنالیستانو ته بلنه ورکړه چې په یو پریزنټیشن کې برخه واخلي. د ډیپلوماټانو په وینا دوی غواړي چې د هغو ناسمو معلوماتو په اړه یې آگاه کړي چې د ایغور له مسلمانانو سره په پراخه کچه د چین د دولتي چارواکو د ظلم، تیری او جبر په باب په مطبوعاتو کې خبريږي. له سیدنی څخه د امریکا جغ د خبریال فلمر سر د رپورټ خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تستلویه.
د استرالیا د سیاسي ګوندونو مشرانو د سینجان په ولایت کې د ایغور مسلمانانو سره د چین د چارواکو ناروا سلوک او ظلم د دویم نړیوال جنگ په زمانه کې د نازی آلمان لخوا د يهودو د هولوکاست یا نسل کشي او ډلیزو وژنو سره مقایسه کړي. په کانبرا کې د چین د سفارت ډیپلوماټانو هڅه وکړه چې دغه پریزنټیشن لاره د چارواکو د ظلم او جبر پاړه د خبرو شو رپورټونو جواب ورکړي. د استرالیا د پارلمان یو غړي ویلي په سلګونو زره یغوري مسلمانان یا په شاقا کمپون کې اچول شوی او یا په دولتي محبسونو کې د توقيف په دوران کې د ډول ډول ظلمونو شکنجو او تیریو ښکار کیږي. ویل کیږي چې د یغوريانو په شمول یو میلیون نه زیات خلک د شاقا کارونو په کمپون کې پراته دي چې د ملګرو ملتونو د چارواکو په وینا په دوی ځلې تعلیمي کمپونو کې اچول شوې دي. خو د چین حکومت په دې اړه خبره شوې مطبوعاتي رپورټونه ناسم غني. چینایي ډیپلوماټانو، ژورنالیستانو او خبريالانو ته بلنه ورکړه چې سینجیان یو په زړه پورې ځمکه تر عنوان لاندې تیار شوې ویډیوي پریزنټیشن وګوري. د چین د سفارت ډیپلوماټانو د یو مطبوعاتي کانفرنس په دوران د یغوریانو د نسل کوشي په شاقه کمپونو کې دا چولو او د هغوی د فرهنګ او کلتور د مسخ کولو پاړه خواره شوی مطبوعاتي رپورټونه درواغ بلل. چینایي ډیپلوماټانو، ژورنالیستانو ته ویل دا کانفرنس با د استرالیا د ژورنالیستانو سره د سینجیان په ولایت کې د دوی په وینا د اصل وضعیت پاړه په آگاه کېدو کې مرسته وکړي. د چین حکومتي ماموران په دې اصرار کوي چې په دغه ولایت کې قرار قراری ده او صرف د ټرستانو د ځپلو منظمې هڅې کیږي. خو د بشري حقوقو سازمانونو ویلي دي دغه پریزنټیشن او مطبوعاتي کانفرنس په ورآلا توګه د پروپاګاندا یو عمل او د حقایقو د مسخ کولو هڅه وه. د استرالیا د پالیسۍ د انسټیټیوټ غړی نتان روسر چې د سینجیان په اړه مستقلې څېړنې کړې دي امریکا غږ ته په دې اړه وویل هغه څه چې وښودل شو په اصل کې د چین د چارواکو د پروپاګاندا د لیست نقطې او ټکي پکې بیان شوې دي او هوبهو هغه معلومات ورکړل چې د چین دولتي رسنیو او حکومتي چارواکو یې بار بار د تیرو څو میاشتو په دوران کې او په ځینو مواردو کې د کلونو کلونو راهیسي د خپرولو هڅې کړې وي. استرالیا د چین تر ټولو غټ تجارتي انډیوال دی خو د تیری وی لسیزې په موده کې د لومړي ځل لپاره اړیکې ټکنې شوې دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ واټن پراخ شوی. په ځانګړې توګه وروسته له هغې چې د استرالیا حکومت تیر کال غوښتنه وکړه چې د کورونا د کوینس او بعد اصل منشا د درک لګولو په خاطر باید په نړیواله کچه مستقل تحقیقات وشي. او په ځواب کې د چین حکومت د استرالیا په تجارتي مالونو باندې ګمرکي محصول لوړ کړ او همې د ډبرو سکرو، شرابو او اوربش په شمول چین ته د استرالیا په صادراتو باندې محدودیتونه وضع کړل. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معلومات
او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
امریکایی او ایرانی چارواکو د تهران د اټومي تړون د بیا احیا کولو غیر مستقیمه غونډه ګټوره بللې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دوی سمدستي د کومې نتیجې تمه نه لري، خو ډیپلوماسي غوره ګڼي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی دغه مذاکرات یو نوی پیل ګڼي او وایي چې د اټومي تړون عملي کول د حل یوازنی لاره ده. نور تفصیل زموږ د همکار احمد شکیب دوست څخه واوري.
د پینزو ځواکمنو هیوادونو اساسو د سه‌شنبه په ورځ د اتریش په مرکز ویانا کې د ویغونډ پتراتس کې هڅه وکړه چې امریکا د 2015 کال د اټومي قرارداد تصدیقولو ته وهڅوي. دا یو ډیره حساسه ډیپلوماټیکه هڅه ده چې د واشنگتن او تهران د اندېښنو او ګټو ترمنځ یو انډول رامنځته شي.
مون پوهیږي چې دا به سخت خبرې وي، مون پوهیږي چې سخت باسونه به پر مخ کې لرو، خو بیا هم دا د وړاندې تګ لپاره یو ګټور ګام دی.
په ویانا کې د روسیې، چین، جرمني، فرانسې، بریتانیا او ایران د استازو مجلس په داسې وخت کې راوبلل شو چې ټاکل شوی و امریکا په خپل له ایران سره غیر مستقیم مذاکرات پیل کړي. دا به د ایران د اټومي تړون د بیا احیا کولو لپاره د پرمختګ لمړنۍ نښه نه خانې وي. د دغه تړون له مخې د امریکا او نړیوالو بندیزونو د کمیدو په بدل کې د ایران پر اټومي پروګرام یو لړد محدودیتونه لګول شي. د ایران دولتي رسنیو ویلي چې دغه هیواد ولسمشر حسن روحانی تازه مذاکرات یو نوی بریا بللې ده.
همه اطراف
د اټومي موافقه ټول خواوې د نتیجې ته ورسېدلې چې د 2015 کال اټومي تړون پرته بل غوړ حل لار نشته او هیڅ بل لار نشته مګر دا چې دغه معاملې په بشپړ توګه عملی شي.
د امریکا په خالي ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال کې د ایران د اټومي تړون لمنل نه ډډه وکړه او پر تهران یو لړ سخت بندیزونه ولګول.
ایران ته د دې امتیاز ورکول چې په بشپړ توګه د اټومي تړون له عملي کولو نه مخکې بندیزونه پر ختمیږي، دا اجابوي چې دوی باید د خپل اټومي پروګرام په اړه یو لړ لمړني ګامونه پورته کړي او امریکا به مخکې له مخکې ځینې بندیزونه ختم کړي. دا د بایدن د ادارې په پالیسیو کې یو بدلون دی.
د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې د غواړي د ایران اټومي تړون ومني، خو ایران باید له تړون نه سرغړونه بند کړي. ایران استدلال کوي چې لمړی امریکا له تړون نه سرغړونه کړي او اوس واشنگتن باید د بندیزونو په ختمولو سره لمړني ګامونه پورته کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه د نړۍ رپورټونو ته دوام ورکو. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن اعلان وکړ چې د اپریل تر 9 پورې به ټول بالغ امریکایان د واکسین کولو مستحق وي. د کورونا وبا په وړاندې د امریکایانو د واکسین کولو لړۍ په چټکۍ روانه ده او د اپریل تر اخره خپل ټاکلي هدف ته چې د 200 میلیونو امریکایانو واکسین کول دي نږدې کیږي. په همدې ترڅ کې جمهور رئیس جو بایدن غواړي خپل هڅې له نورو هیوادونو سره د واکسین د مرستو په برخه کې زیات کړي. د امریکا ژغ خبريالي پیټ سی ویدا په دې تړاو له سپینې ماڼۍ څخه راپور چلېږي.
د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن وویل چې د اپریل تر 9 به ټول بالغ امریکایان د واکسین کېدلو مستحق وي. د ولسمشر په خوانی ورستۍ نیټه د می اوله و او ستر خپل ورستۍ نیټه دوه اونۍ مخکې خپل هدف ته چې د ټول بالغ امریکایانو واکسین کول دي ورسید.
We're now administering an average of 3
مون ګوست د ورځې په منسکور ډول 3 میلیونه کسان واکسین کوو. په اونۍ کې 6 میلیونه ته رسیدي. یوازې د شنبه په ورځ مو د 4 میلیونه کسانو د واکسین کولو ریپورت ورکړ.
ولسمشر جو بایدن زیاته کړل چې امریکا یو ځینی هیواد دی چې تر اوسه 150 میلیون کسانو ته واکسین تطبیق کړی دی او یو ځینی هیواد دی چې 28 میلیون کسان په بشپړ ډول واکسین شوی دي. مطلب دا دی چې د واکسین دواړه مرحله پر تطبیق شوی دي. د نړۍ نور هیوادونو له امریکا نه غواړي چې واکسین ورسره شریک کړي. د همدې فشار له امله د دې اونۍ په سر کې ولسمشر بایدن ګل سمیت د دې لپاره وټاکل چې د کورونا په مقابل کې په نړیواله کچه د بایدن د ادارې د واکسین ورکولو هڅې تنظیم کړي. اغلی ګل سمیت د نړیوال روغتیا ماهر ده او په دې برخه کې هڅه کوي چې په کار ده امریکا اضافي واکسین بهرنیو هیوادونو ته صادر کړي.
American leadership
د امریکا مشرتابه ته په دې وخت کې زخت ډیره اړتیا ده. زه په دې بشپړا باورې مچې مونږ د دې کار له عہدې وتلی شو.
دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا راډیو خبرونه دوام لري.